السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې د امریکا غک آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول دا د زه صفی الله ستانګزایمو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم نن چهارشنبه ده د اسد زمری نهه ویشتمه د اگست 19 دغه تخنیکی دغه پروګرام چې تخنیکی چارې شمشاد زدران مخ ته وړي دې ته ځانګړی دی چې د افغانستان حکومت تایید کړی ده چې په کابل ښار کې د پرونیو راکټي بریدونو له امله درې کسان وژل شوي او شپاړس نور ټپیان دي. په دې کې ملکي او دولتي خلک شامل دي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی: امریکا به هغه سیاسي توافق ته ژمن پاتې شي چې په نتیجه کې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي. دا خبره د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو کړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دوو دولتي کارکوونکو په ګډون درې کسان په کابل کې په راکټي حمله کې وژل شوي دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي په مناسب وخت کې به له روسیې سره مذاکرات وکړي. پوره خبرونه. امریکا به هغه سیاسي توافق ته ژمن پاتې شي چې په نتیجه کې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي او تضمین کړي چې له افغانستانه به امریکا او متحدانو ته هیڅ ډول تهدید نه پیښیږي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو کړې ده. په کابل کې د امریکا د سفارت د پرونی خبر پاڼې له مخې پومپیو د افغانستان د خپلواکۍ بیرته اخیستلو د 101 کلیزې په مناسبت د مبارکۍ په پیغام کې د خپلواک یو موټی جمهوري او پرځان بسیا افغانستان لپاره پراګډه همکاري ټینګار کړی دی. امریکا او طالبانو د فبروري میاشتې په 9 نیټه په قطر کې د افغانستان جګړې ته د پای ټکی ایښودو په هدف موافقه لاسلیک کړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دوو دولتي کارکوونکو په ګډون درې کسان په کابل کې په راکټي حمله کې ووژل شول. د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق آریان ازادي راډیو ته وویل پرونی راکټونه له دوو موټرو پر کورونو ویشتل شوي. د کوچنیانو او دوو دولتي کارکوونکو په ګډون د 14 کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړ خو د دولتي کارکوونکو هویت یې څرګند نه کړ. دا راکټي حملې په داسې حال کې وشوې چې په کابل کې د خپلواکۍ بیرته اخیستلو د 101 کلیزې جشن جوړ شوی و. د داعش ډلې له خراسان څانګې سره اړوندو سخت دریځو د دغو راکټونو د ویشتلو مسؤلیت ومانه. د افغانستان د خپلواکۍ بیرته اخیستلو د 101 کلیزې په مناسبت پرون په کابل کې په دارلمان ماڼۍ کې مراسم جوړ شول. په پرونیو مراسمو کې چې بیګا پیل شوي وو ماښام پیل شوي وو د افغانستان درې رنګه بیرغ پورته کړی شو. همدار سندرې وغږول شوې. ښځینه او نارینه موډلانو بیلابیل کالي نندارې ته وړاندې کړل او فرهنګیانو هم ویناوې وکړې. اخوا خبریالانو د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې د ډزو او راکټونو د غږونو خبر ورکړ. خو د کورنیو چارو وزارت وویل د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت په مراسمو کې اورلوبې وشوې. همدارز د دې ورځې په مناسبت د دوبۍ ښار برج خلیفه د افغانستان د بیرغ په رنګونو ووډل شو. په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان د سفارت فرهنګي اتشا صدیق امرخیل پرون ماښام ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل: ساعت 8:45 په وخت دوبای بلنترین خغلی مرخیل وای پراتو بجو 15 دقیقو د نړۍ تر ټولو لوړه ودانۍ برج خلیفہ د افغانستان په بیرغ رڼا شو. لغ رئیس شامان الله خان په 1299 کال کې له برتانیې څخه د افغانستان خپلواکي برته اعلان کړه. د افغانستان خپلواکي ورځ لمانځل کیږي. تاسو ازادي راډیو ته وګورئ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي په مناسب وخت کې به له روسیې سره مذاکرات وکړي. د روسیې او ښاغلي ترامپ مذاکرات د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پر وړاندې تر اعتراضونو وروسته کیږي. ښاغلي ترامپ پرون وویل د بیلاروس اعتراضونه تر ډیره سوله ییز ښکاري. د زیاته کړه داسې نه ښکاري چې په بیلاروس کې ډیره ډیموکراسي وي. اعتراض کوونکي د اګست د 9 په انتخاباتو کې لوکاشینکا د ولسمشر په توګه د منلو وړ نه ګڼي ځکه په باور یې دا انتخابات له درغلیو ډک وو. ښاغلي ترامپ د دې په اړه چې څه وخت به له موسکو سره خبرې کوي څه نه دي ویلي. د زیاته کړه چې له نورو خلکو سره به هم خبرې وکړي. او ټاکل شوی ده چې رونالد کومن د بارسلونا د فوټبال ټیم نوی روزونکی شي. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې د بارسلونا کلب رئیس جوزیپ ماریا بارتامو پرون له بارسا ټلویزیون سره په خبرو کې دغه موضوع تایید کړه. د زیاته کړه له هالند سره په دې اړه په خبرو کې پرمختګ کړي خو توافق نه دی لاسلیک شوی. راتمو زیاته کړه که تغییر رانشی په بخانی سره ماریا بارتامو زیاته کړه که تغییر رانشی کومن به د بارسلونا نوې روزون کوي. څلور ورځې مخکې له دې اعلان د اروپا اتلانو د اخیری لیگ په څلورم پړاو کې بارسلونا د بایرن مونیخ په وړاندې په 2-2 بایلله. 50 کلن کومن له 2013 کال رئیس د هالند فوټبال ټیم روزون کوي دی او د 2022 کال تر نړیوال جام سیالۍ وروسته پایته رسیږي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کولای شي د ازادي رادیو ویب پانی ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي او دا خبرونه هلته ولولې. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې پرون په کابل کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو 101مې کلیزې په مناسبت جشنونه جوړ شوي و خو ورسره په کابل ښار باندې راکټونه لګېدلي دي چې د دغو بریدونو له امله ځینو خلکو ته تلفات اوښتي. د تلفاتو تازه جزئیات د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق آریان داسې بیانوي:
په خواشنۍ سره د دې بریدونو له امله د دولتي کارکوونکو په ګډون درې تنه شهیدان شوي او د شپږو ملکي وګړو په شمول شپاړس تنه ټپیان دي.
د راپورونو په اساس طالبانو د کندهار د پخواني امنیه قومندان جنرال عبدالرازق د وژلو د طرحې جوړونکی ملا شیرین نورزی د بین الافغاني خبرو د مرکچی پلاوی په نوملړ کې شامل کړی دی. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد دا خبره نه رد او نه تاییدوي خو وایي چې خبرې اترې د هغو ترمنځ کیږي چې په جنګ کې وي
و مذاکرات هم در میان کسای میشه که درگیری کردن و مخالفت ها داشتن. مذاکرات میان آنها میشه. کسی که جنگ نکرده او طرف واقعی نیست.
ژوند رنگونه هم در تخبرو او د کوچانو د چارو د سمون یو مسئول وایي:
زدا کړو په برخه کې د مسولیتونو چې دي د کوچانو ماشومان د زمنګ په غاړه دي. مالداري په برخه کې د مسولیتونو زمنګ په غاړه دي. د سېوبو په برخه کې د مسولیتونو زمنګ په غاړه دي.
به همخره غلی رازو لمړی مطلب ته: د افغانستان د کورونیو چارو وزارت وایي په کابل ښار باندې د پرونیو بریدونو تلفات زیات شوی دي. پرون په کابل ښار باندې د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د 101مې کلیزې پر مهال د جشنونو سره په یو وخت لسو زیات راکټونه لګېدلي دي. په دغو بریدونو کې د تازه جزئیاتو له مخې درې کسان وژل شوي او شپاړس نور ټپیان دي. ملالۍ بشیر په دې اړه یو راپور جوړ کړی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ته چارواکو په وینا پر کابل د سیشن بی د ورځې په راکټي حملو کې د دولتي کسانو په ګډون ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان د سه‌شنبه په ماښام د اګست په 13 نیټه ازادي رادیو ته په دې اړه داسې وویل:
یا توغندې د کابل ښار په مختلفو نواحي له دوه واسطو څخه توغول شوی او د کابل ښار د لومړۍ دوهمې اتومې او شپږمې نایو په اړوندو پرتو سیمو کې پر مسکوني کورونو لګېدلې دي. په خواشنۍ سره د دې بریدونو له امله د دوه دولتي کارکوونکو په ګډون درې تنه شهیدان شوي او د شپږو ملکي وګړو په شمول شپاړس تنه ټپیان دي چې څلور ماشومان او یوه ښځه هم پکې شامل دي.
څه هم ښاغلي آریان په دې پیښه کې د دوو دولتي کسانو د وژل کېدو خبره کړې خو دا یې تایید نه کړه چې آیا دا کسان د جمهوري ریاست کارکوونکي وو که د کومې بلې دولتي ادارې. فرانسې خبري اژانس د دوو چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دي یاد سوي راپور ورکړی چې په ټپیانو کې د ولسمشر محمد اشرف غني د تشریفاتي ګارد شپږ غړي شامل دي. د سې شنبې په ورځ د اګست په 13 نیټه په کابل کې د افغانستان د خپلواکۍ بیرته اخیستلو د 101مې کلیزې په مناسبت پر مراسمو د توغندیو بریدونه وسول. طالبانو په دې برید کې لاس لرل رد کړي او ذبیح الله مجاهد چې ځان د دې ډلې ویان معرفي کوي رسنیو ته ویلي چې په دې اړه معلومات نه لري. اسوسییټډ پریس خبري اجانس د سایټ انټيليجنس ګروپ په نوم یو یو پانه چې د داعش په ګډون د سختاري زډالو انلاین فعالیتونه څاري ل قوله لیکلي چې داعش ډلې په یو پیغام کې پر کابل د توغندوی د برید مسؤلیت منلې دي. د معلوماتو لمخې د داعش ډلې خراسان څنګه ویلي چې د سه شنبه په ورځ یې پر ارګ ماڼۍ سفارتونه او د افغان حکومت پر دفترونو شپارس راکټونه وویشتل. خو د کورنۍ چارو وزارت وایي طارق آریان د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کابل پر بیلابیلو استوګنیزو سیمو څوارلس راکټونه ولګېدل. دا په داسې حال کې ده چې د سه شنبه په ورځ د افغانستان د ملي امنیت ادارې وویل چې داعش ډلې د خراسان څانګې قاضي القضات عبدالله اورکزی په هدفي عملیاتو کې وژلې دي. د دې ادارې څخه په خبره سوي اعلامیه کې راغلي چې اورکزی شاوخوا دوی اونۍ مخکې د ننګرهار پر محبس حمله تراحي کړې وه. په هغه حمله کې لسو حمله کوونکو لاس درلود او پکښې 15 کسان وژل شول.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. اوس هم راځو د طالبانو د مرکچی پلاوی د یو غړي په اړه راپور ته. ځینو راپورونو کې ویل شوی دی چې طالبانو د کندهار د پخوانی امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق اڅکزي د وژلو د طرحې جوړونکي ملا شیرین نورزای د مرکچی پلاوی په نوملړ کې شامل کړی دی. طالبانو دا خبره نه رد او نه تایید کړې ده، خو وایي چې خبری اتری ده هغه ترمنس کیږي چې په جنگ کې وي. تر لاندې د میورسته راپور طالبانو هغه راپورونه نه رد او نه هم تایید کړل چې ګوندې د دې ډلې د مرکچی پلاوی یو غړی د کندهار د پخوانی امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق اڅکزي د وژلو د طرحې جوړونکی دی. په دې وروستیو کې انډیپندنت ورځپاڼې په یو راپور کې ویلي ملا شیرین نورزی چې اوس د افغان حکومت له پلاوي سره د خبرو لپاره د طالبانو د مرکچی پلاوی غړی ټاکل شوی د جنرال عبدالرزاق د وژلو اصلي طرح دی. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته پرته له دې چې د خبر رد یا تایید کړي، په افغانستان کې د طالبانو لخوا د حکومت او نړیوالو ځواکونو پر ضد 19 کلنې جګړې ته اشاره وکړه او وی ویل
و مذاکرات هم در میان کسای میجه کې در
مجاهد وای خبري ترې د هغو ترمنځ کېږي چې په جنگ کې وي. له هغو سره د سولې خبرو اترو ته اړتیا نشته چې جګړه کې ورسره ښکیل نه وي. باید وایم زموږ کسان چې په جګړه کې ښکیل او سولې کې هم برخه لري او ممکن هم دا کسان په جګړو او وژنو کې شامل وي.
می خواهند از راه سیاست پیش برن، هم مذاکرات آغاز کردن و شاید مجاهدین ما که درگیر جنگ بودن در مذاکرات سهم داشته باشند.
جنرال رازق د کندهار د امنیه یو نموته قومندانو چې د 2013 میلادي کال د اکتوبر په 13 د کندهار د والی په دفتر کې لیوي غونډې څخه دراوتلو پر مهال وژل شو. طالبانو هغه مهال ویلي و چې نموړی د دوی د یو نفوذي کس لخوا وژل شوی دی. بریدګر چې د راپورونو له مخې ګلبدین نومیده تازه د کندهار د والی په ساتونکو کې شامل شوی و. وروسته امریکایي چارواکو ویل د بریدګر اصلي نوم راز محمد و او پر جنرال رازق تر برید شپږ میاشتې مخکې په پاکستان کې د طالبانو لخوا روزل شوی و. په کوټه کې د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل د جنرال عبدالرزاق د قتل پر مهال ملا شیرین نورزی د کندهار لپاره د طالبانو نومول شوی والی و. د طالبانو دې سرچینې چې د دې ډلې په استازیتوب یې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده او له همدې کبله خپل نوم یادول نه غوښتل، ازادي راډیو سره خبرو کې ملا شیرین نورزی د طالبانو یو مهم قومندان یاد کړ چې په وینا یې په 14 ولایتونو کې د طالبانو د استخباراتي فعالیتونو مشري کوي. د دې سرچینې په وینا ملا شیرین نورزی د طالبانو د دې ډلې د رامنځته کېدو راهیسې د دې ډلې د بنسټي ښودونکي او پخواني مشر ملا محمد عمر د ساتنې مسؤلیت پر غاړه درلود او د هغه د باور وړ یو کس و. د طالبانو په مرکچی پلاوي کې د ملا شیرین نورزی د شمولیت خبره په داسې حال کې راپورته کیږي چې افغان حکومت او طالبان د بین الافغاني خبرو پیل ته تر بل هر وخت زیات نږدې شوي دي. طالبانو په وروستیو کې خپل مرکچی ټیم اعلان کړی چې پکې د ملا شیرین نورزی په شمول څلور نوي نمونه تر سترګو کیږي. په قطر کې د طالبانو یوې بلې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته پر ملا شیرین نورزی د جنرال عبدالرزاق په وژلو کې د لاس لرلو د تورونو په اړه وویل د بین الافغاني خبرو مسأله په یو حساس پړاو کې ده. نوموړي وویل د دا ډول مسئلو مطرح کول دا خبرې اترې له خنډ سره مخ کولای شي. افغان حکومت د جنرال عبدالرزاق د قتل د څېړنې لپاره یو حقیقت موندونکی پلاوی ټاکلی و او ژمنه یې کړې وه چې عاملان به د قانون منګولو ته وسپاري. خو چارواکو تر اوسه په دې اړه چې د طالبانو په مرکچی پلاوي کې د جنرال عبدالرزاق په وژنه تورن څوک شامل وي څه نه دی ویلي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته مغوږ نیولی دی. اوس هم اجمل اند د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې وایي.
ملټری ټایم د افغانستان د جګړې او سولې په اړه یو رپورټ خپور کړی.
په راپور کې راغلی چې د 400 طالب زندانیانو د خوشکېدو د بهیر درېدو د افغانانو خپلمنځي خبرو فایل ځنډولې. وړاندې راغلی افغان حکومت سمدستي اوربند غواړي، خو طالبان وایي په دې اړه به په خبرو اترو کې هوکړه وشي. د افغانانو د خپلمنځي خبرو فایل نږدې له 15 میاشتو راهیسې ځنډیدلی. هم حکومت او هم طالبان یو بل د دې خبرو اترو د فایل په وړاندې د خنډونو په جوړولو تورنی. چارواکو ویلي چې ټاکل شوی د افغان حکومت یو پلاوی به په قطر کې د طالب استازو سره خبرې پیل کړي، خو تر اوسه څرګنده نه ده چې دا خبرې اترې کله پیلېږي. د افغانستان خلک په بین الافغاني خبرو کې چیرې دي؟ دا د ډیپلوماټ خبرونې دی ویلې کني سر لیک دی. لیکوال وایي د سولې په خبرو کې باید د عامو افغانانو دریسته پام وشي، نه د څو مهمو شخصیتونو. د لیکوال په وینا کې داسې ونه شي ټول ګډ شریکي به یو بایلي، ځکه پایښتي سوله د خلکو لملاتړ پرته نه ټینګیږي. د هند یو شمیر آنلاین رسپانو د امریکا په متحده ایالاتونو کې د یو شمیر افغان هندوانو او سکانو لپاره د پناه ورکولو هڅو ته پاملرنه کړي. د اوټلوک انډیا رسپانې ویلي تیره اونۍ د امریکا د استازو په جرګه کې په دې اړه یو طرحه وړاندې شوه چې پکې ویل شوي په افغانستان کې د هندو او سکھ اقلیتونو ژوند له ګواښ سره مخ دی. یو شمیر افغان سکانو او هندوانو ازادۍ راډیو ته هم ویلي و چې د خپل هیواد د پرېښودو هڅه کوي. په دې وروستیو کې هندوستان هم یو شمیر افغان هندوانو او سکانو ته د ویزو ورکولو لړۍ پیل کړې چې یو شمیر د همدې ویزو په ترلاسه کولو هندوستان ته تللي. د مارچ په میاشت کې د داعش وسلوالو ډلې په کابل کې د سکانو پر یو درمسال د برید مسؤلیت ومانه چې په کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي وو.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنوې منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې اوري. ورزو د خپلواکۍ د بیا ګټلو د مراسمو راپور ته چې له خوست زموږ خبريال نجیب الله الوخیل را لېږلی دی. په خوست کې هم پرون د ګڼو نورو ولایتونو په څیر د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو 101 مکلیزه ونمانځل شوه.
د خوست یو شمیر قومي مخاورو، رڼا اندو او خزینه مدني فعالانو په دې ولایت کې د خپلواکۍ د 101 کلیزې د لمانځنې په مراسمو کې وویل د دوی پلرونو خپل هیواد خپلواکي وګټله، خو د اوسني او راتلونکو نسلونو وجیبه جوړیږي چې په ګډه په دې هیواد کې د امن، آبادۍ او پرمختګ لپاره کار وکړي. دوی زیاتوي د هیواد له ازادۍ یو د پاسه سل کاله تیر شول، خو لا هم د دې هیواد خلک له سولې ژوند او نسبي اقتصاد څخه بې برخې دي. قومي مشر رحیم ګل ازادۍ راډیو ته وویل
پلرونو کومو قرباني ورکړي دي، وطن آزاد کړه ده، خو بیا موږ خپل وطن ته کار نه کړم، همداسې مو پرېښولې دي. اوس موږ په وطن کې د وچې ډوډۍ خلق بارموندی، مونږ تعلیم ونه کو، ملک ته متوجه ونه کړه، د خپل او ملک مدا شړنګ وړو چې پرې خو اوس مونږ غړو چې پرتون کې کې ډیر کوشش وکړو چې د ملک نور جوړ شي، د دې بدبختۍ نه وځي، په افغانستان کې امن راشي، سوله راشي.
قاضی احمد ببرکزی د غازی ببرخان زدران مسایدی د ول
نو دا قومونه او دغه ولسونه و چې د غازی ببرخان ملای کلکه مضبوطه تړلې و، دغه لوی جبهه، دغه لوی کاروان په یو منظم چوکاټ باندې په ازادۍ تبدیل شو او د ولسونو مینه او محبت و چنن الحمدلله مونږ د ازادۍ د استقلال د بیرغ په هر ولایت کې جګو.
په خوست کې د افغانستان د ازادۍ د 101 کلیزې د لمانځنو په مراسمو کې د نارینه او په خوا کې لسګونو ښځو او نجونو هم برخه اخیستې وه. دو تنو خزینه مدني فعالانو محبوبه سعادت او سیما بریمن ویل
مخکې هم خویندو د خپلواکۍ کې خپل برخه درلودله او په خپلواکۍ کې مهم رول لوبول دی. نو دوی کوشش کوي چې د علم یا د قلم د لارې نه مشه دپاره خپل د هیواد خپلواکۍ حفظ کې وساتي.
نن چې دې ته مونږ راغلي یو خپلواک یو آزاد یو، نو مونږ ډېر احساسات راپریدلې دي. د ټول شریف اولس، با عزت اولس او شهامت اولس ته دا ازادي مبارک وي.
د نعمت الله کریمی او محمد نبی په نومونو دوه تنه مدني فعالان وایي د دا ډول لمانځلو یو ښه اغېز دی چې نوي نسل ته هیواد سره د مینې روحیه ورکوي.
د دی خوخه احساس کوو زکه دا د افغانستان د خپلواکۍ ورځ ده مونږ ته لازم ده چې په پوره جوش او ولولو سره په دې کې ګډون وکړو
د دې ورځ یو غټه خدای ده چې زمونږ ور نسل ته یو ملي روحیه ورکوي دوی چې کله دغه سردونه او دغه موسیقۍ د هواد ملي ترانه دغه چې کله دوی اوري د دوی په ذهن کې یو ډول ملي روحیه پیدا کیږي
په غونډه کې خوست واري محمد صدیق پټمن د افغانستان د خپلواکۍ تاریخي شالید ته په کتو ول تاریخ نه بدلیږي د لوی پکتیا خلکو چې د خپلواکۍ په جګړه کې برتانوي هند متارکې ته اړ ک د خوست واري په وینا ازادي په توره ګټل کیږي خو په پوهه او تدبیر ساتل کیږي نو اوس د دې وخت دی چې د زده کړو له لارې افغانان ګټلی ازادي سمبال کی اقتصادي ځان بسیاری ته ورسیږي او د خپل هیواد په آبادۍ کې برخه واخلي
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمان رو تصدیق
کردیم
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ
ازادي رادیو ته اغواګیاست د ملګرو ملتونو سازمان په ملاتړ محکمې د لبنان د حزب الله ډلې یو مشکوک غړی د لبنان د پخوانی صدر اعظم رفیق حریری د وژنې د پلان جوړولو په تور مجرم پیژندل حریری په 2015 میلادي کال کې په بیروت ښار کې په یو بمی چاودنه کې ووژل شو د لبنان د حزب الله ډلې څلور غړي په دې پیښه کې د لاس لرلو په تور په غیاب کې محاکمه شول د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه د راپور مهم ټکی ملالۍ بشیر وړاندې کوي
سلیم جمیل عیاش حسن حبیب مهری حسین حسن انیسی او اسد حسن صبرا پرون په هیک شار کې د 2015 کال د پیښې په تړاو په غیاب کې محاکمه شول د لبنان لپاره ځانګړي محکمې چې مرکز یې په هالند کې دی یوازې عیاش په تروریستي حمله مجرم او پیژنده او د کافي شواهدو د نشټوالي له کبله درې نور کسان بری اعلان کړل قاضیانو ویلي شواهد ښکاروي چې عیاش له هغو شپږو تلیفونونو یو درلود چې د رفیق حریری وژونکي ډلې ورڅخه استفاده کړې وه د شیعه حزب الله ډلې د دغو څلورو مشکوکو کسانو د اوسېدو ځای څرګند نه دی د دوی محاکمه په 2014 کال کې پیل شوې وه له قاضیانو یو ویلي هیڅ شواهد یې نه دي ترلاسه کړي چې وښیي د حزب الله مشرتابه چې د ایران ناتر لري یا د سوریې حکومت د 2015 کال د فبروري میاشتې د 14 په پیښه کې لاس درلود په دې پیښه کې د لبنان د پخواني صدر اعظم رفیق حریری په ګډون 22 کسان وژل سوي وو د لبنان حکومت او یو شمیر نور هیوادونه حزب الله ډله د حریری د وژلو مسؤله بولي خو دمشق او حزب الله دا ادعا ویرت کړي دي د لبنان مخکښ سیاستوال او سنی مذهبي مسلمان رفیق حریری قتل په دې هیواد کې ترنګلتیا رامنځته کړه د هیګ محکمې په داسې حال کې د 2015 کال پیښې د مشکوکو کسانو په اړه پریکړه اعلان کړه چې لبنان له سیاسي بحران سره مخامخ دی د اگست په 14 د بیروت په بندر کې خونړۍ چاودنه وسوه چې پکښې شاوخوا یو سل اتیا کسان وژل شول او تر 2000 زیات نور ټپیان شول
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زرینه دا کمیسته
طالبان به هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزا د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
سنگړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون مې پکې کړ
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیو غاني
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپاره ونه پرسول شي
دغه ویډیو غانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
ازادي رادیو پټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي ازادي رادیو ډاٹ کام هم د ازادي رادیو ویب پاڼه د کولای شي هلته د ازادي رادیو پروګرامونه په ژوندۍ توګه د نړۍ هر ځای کې چې یاستې واورې اوس ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاندو خبرونه ته
ازادي
امریکا به هغه سیاسي توافق تجمن پاته شي چې په نتیجه کې په افغانستان کې جګړه پایته ورسیږي او تضمین کړي چې له افغانستانه به امریکا او متحدانو ته هیڅ ډول تهدید نه پیښیږي. دغه خبره پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو کړې ده. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي د دوه دولتي کارکونکو په ګډون درې کسان په کابل کې په پرونیو راکټي حملو کې ووژل شول. د کورونې چارو وزارت ویاند طارق آریان ازادي راډیو ته د خبره وکړه او ویل چې د کوچنیانو او دوه دولتي کارکونکو په ګډون د شپاړس کسان ټپي شوي هم دي. د افغانستان د خپلواکۍ بیرته اخیستلو د 101 کلیزې په مناسبت د کابل په دارالامان ماڼۍ کې پرون ماښام مراسم جوړ شوي و. اخوا په دوبۍ ښار کې برج خلیفه هم د افغانستان د بیرغ په رنګونو ووړل شو. د امریکا ولسمشر دونالد ترامپ وایي په مناسب وخت کې به له روسیې سره مذاکرات وکړي. د روسیې او ښاغلي ترامپ مذاکرات د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پر وړاندې تر اعتراضونو وروسته کیږي. او تمه ده رونالد کومن د بارسلونا د فوټبال ټیم نوی روزونکی شي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. د خبرونو د تفصیل د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي.
د ژوند رنگونه
السلام علیکم عامر صاحب کته سی دی سی پلانډو کې په سر کې اوریدونکو ته ځان ورو پیژنې.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. نوم می حاجی محمد شریف شریف دی کابل ولایت کوچانو چارو سمون عامر.
ډیر ښه عامر صاحب په سر کې دراته وایاس چې کوم مسولیتونه چې په کوچانو پورې تړاو لري ستاسو په وګودي؟
مسولیتونه خو ډیر دي، لکه د زده کړو په برخه کې د مسولیتونو چې دي د کوچانو ماشومان دا زمونږ په غاړه دي، مالداري په برخه کې دا مسولیتونه زمونږ په غاړه دي، د صحیح اوبو په برخه کې دا مسولیتونه زمونږ په غاړه دي، نو د ژوند ټولو برخو کې څه مسولیتونه چې دي دا مونږ پورې اړه لري. خو زمونږ اداره چې دا مونږ په خپله چې دا بودیجه مونږ نه لرو، زمونږ اداره یو همغږون کې اداره ده، یو پالیسي ساز اداره ده، مونږ نورو ریاستونو سره وزارتونو سره مونږ تماس نیسو او دغه برخو کې دیو ته خدمات وړاندې کوو.
ډیر ښه عامر صاحب، ستاسو په نظر باندې هغه کوم اړین کارونه دي چې کوچیانو ته تروسه پوری نه دي شیبي او کشوي هم دي نو ډیر کم شوي دي ارتیا ده چې ډیر دي شي، یعنی هغه کومه برخه ده؟
اوله برخه چې دي د زده کړې چې دي، دا مطلب ده ډیر ضرورت دي کوچان باید زده کړو نه برخه منشي. دلته یو مشکل سره مونږ مخامخ یو، لکه ما ته یادونه وکړه مونږ درې قسمه کوچان لرو چې یو ثابت کوچان دي هغه مشکل نشته، هغه ته خنځيشته، یو نیمه ګرځنده دي، یو پوره ګرځنده دي چې هغه راځي په یو یخه سیمه کې اړه کې د مالداري الته چیزي تعلیم تنیم ګړي پاتې کیږي. نو زده کړو برخه کې مطلب دی ته توجه وشي، نو ډیر بخښ شي چې تعلیم لینې مات څخه دی برخه مون شي او آینده روښانه شي.
ډیر زیاته مننه.
مننه تاسو.
ازادي رادیو ته غوښتل په 12 شپږ نیمه منځنۍ چپا او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
د ازادي رادیو اوریدونکو مقتدی افغان بي سیم اس ام اس 1013 لاره لاند لیکلي پیغامونه را لګلې دي په بیلابیل موضوعګانو باندې تر دې راپورې د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د 101 کلیزې د مبارکۍ پیغامونه دوی لیګل دي. عزیز الله عزیمی د هلمند لنا دلیل کلی د خپلواکۍ 101 کلیزې دي ټولې وادوالو ته مبارک وي. همدارنګ رهولان یازی له تخار هم په دې اړه باندې یو پیغام لیکلی دی. اخوا نثار احمد الکوزی د هلمند څخه لیکلی د طالبانو او افغان حکومت څخه غوښتنه کوي چې بین الافغاني خبرې ژر پیل کړي، ځکه چې د دواړو لورو ترمنځ باور پیدا شوی د وخت په تیریدو سره کېدای شي دغه باور له منځه ولاړ شي. ګل زمان کمال زیبیا د کونړ مرکز نه لیکلی د میناګي برېښنا بند بشپړ شوی خو تر اوسه د نامعلومو دلیلونو له امله ګټې اخیستنې ته نه دی سپارل شوی خو چارواکي هم په دې غم کې نه دي. بشیر حبیب زیبیا د لوګر لازري لیکلی حکومت خو وایي چې موږ داعش ختم کړی نو بیا ولې کابل کې حملې کوي. تاسو هم کولی شئ د افغان بیسیم اس ام اس 1313 له لارې د ازادي راډیو پروګرامونو ته لنډ لیکلي پیغامونه په بیلابیلو موضوعګانو راواستوئ څو یې د تاسو له نوم سره یو ځای درته ولولو. کرا کرا رسیږو د پښتو لومړنۍ خبری مجلې پای ته. تر بل نیم ساعت چې په افغانستان کې به ته بجې وي زه بیا ستاسو خدمت ته راځم، خو اوس مایک زرغونه منګل ته سپارم.